درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیون نو څلور سو زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او څلور سو زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 3 سو زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې کابو 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 4 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړي ک په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغانی سره میاشت او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغانی سرې میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوه. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې 12 په شمالي وزیرستان پورې اړوند وې. په افغانستان کې هم نن عمومي کمپاین پیل شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هغو سیمو کې چې ډېرې سړي دي ممکن د واکسین کمپاین یو څه وځنډي شي. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط رسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ شي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر شرق الاوسط ته ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندیښنه لري او له دغه هیواد غواړي چې پر خپلو اټومي ژمنو ودری شي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کښې لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وې، خو بنګالی لوبغاړو په ځواب کې په 20 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسیده. او د شزو په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 149 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساوه. د شزو د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې سیالیو کې د لسو هیوادونو لوبډلې برخه لري. تاسو د ازادي راډیو څلورمه ساعت خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو ته تر اوسه طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي.
په بامیان کې له زده کړو د بې برخه ماشومانو لپاره کتابتون جوړ شوی. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي.
مش سکولینا نشتا، مکتبینا نشتا، اور دینه کسا نرا چې کی مادو داده ټلیفونه شبکه کسا.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقو بحث هم اوریدئ شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوی صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمیر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تیره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو. د راجولي ورور انجینیر رحمت ولی آزادی رادیو سره په خبرو کې طالبان تورن کړل چې د دورورې لنیول وروسته سخت شکنجه کړي او وژلې دي. خو په خبره طالبان ورته ویلي چې حق خپل ځان وژلې دي. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو خبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د موضوع نور حل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي. په ننګرهار کې یو وژل شوی صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلې دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیري راولي. زما ورور او سپینګیري ورغلي چې زه بندي به راخلاصي. هلته چې ورغلي وو هغه ورته ویلي چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندې شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د سازمان د هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوي دا رد کړې وي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنې شي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شوی بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او خوځو تعلیم یو مهم فیکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او خوځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیون نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او خوځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقوقو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي، او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو او خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی، او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته لتلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یو بل انجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې انجونې بلکې د یوه ملت هیلې بالله منځه ولاړې شي.
همدان د ښناد ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اداري ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پر دوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوې دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاو ملسیز ښځې نه دي، بي سواد او بي د خپل حقونو څخه بي خبره، د نړۍ څخه بي خبره. نننۍ مېرمنې هغه پدی پوي کې چې زه والي د نر د ګناه جزا او ګالمه. کچیرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کیږي، د هغه ایمان ته خطر پیخیږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پیخوي، نو به ته مغه نر د مجازات شي، نو به ته غنر نر د په کور کینی تر څو ښځې په آرام هغه لاړ شي خپل درس و یا کار وکړي. زما پاند دلته ډیره نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګ استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 3 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا ویلی دی چې د نجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر ثانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواری موجوده وی چې د نجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شي، خو نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د نجونو د تعلیم فعاله شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ټاکل شوی دی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته تر دې کیږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی، مسکو ته سفر کوي. رویټرز اژانس نن دوشنبه د خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله نمونه نه دی اخیستی ویلي، د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر، یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي. په خوا تر دې د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین شی جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي. تیر میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه، بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبر شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د ولوړپوړي ډیپلوماټ وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جین پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلې دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتل چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچا او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي وسم په کې شتون لري، وسم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دوړو هیوادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هیواد بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا د ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اهم اړیکو مسؤل کمال شاو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وای په دې ځای کې د شون هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د شونځي او سړکونو روغتیاي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدماتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وای دوی له خار لري په وغری زسیمه کې اوسېږي او د شون هغه لمړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تھنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځای تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډیر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبې سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، اور دینا کسا نرا چې کی مادو داده ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي. لکه کورینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شایانو پسې خوست خار او تنې ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
ک خوراکي توکي د آکا نه رسو سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانای کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته وزب محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 12 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوسره کړی دی خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ول دي یې غزه ته منتقل ته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادیم رسنه پدې شوی دي نو هغه مو بار بار وختنه کوم خو یونیسر تر اوسه کوم متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 8015 کورنۍ سبته ورځ سردي چې منظم میاشتنی مرسته تر لاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په بامیان ولایت کې یو شمېر ځوانانو له زده کړو څخه د بې برخې نجونو لپاره یو کتابتون جوړ کړی دی د دغه کتابتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې وړاندې دوی د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و 2000 کتابونه یې راټول کړل او بیا یې د کاتب فرهنګي کتابتون په نوم کتاب کور پرانیست د موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر ځوانانو او فرهنګیانو د بامیان ولایت په یکاولنګ کې کاتب فرهنګي کتابتون جوړ کړی دی د دغه کتابتون مسؤلین وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د ټولنیزو شبکو له لارې د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې د ادبیاتو فلسفې او د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو په ګډون 2000 ټوکه کتابونه راټول کړل د دغه کتابتون یو مسؤل نسیم بیگزاد ازادي راډیو ته وویل
تم نهاد و یا مسته یم د کتابخانه تعالی کمک کننده نبودن و
د دې کتابتون پر جوړولو کې کومې مرستندوی موسسه یا هم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې دا کتابونه چې موږ د کاتب کتابتون لپاره راټول کړی دي د لوستو او ډون اند خلکو ډلې ده غوښتنه مو له خلکو ټولنې او مرستندوی موسسو څخه ده چې د کتابتون او د ساتنې ځای په برابرولو کې له موږ سره مرسته وکړي
د دغه کتابتون یو بل مسول عطا محمد وایي چې د دې کتابتون له جوړولو د دوی مخه دی غونجونو د پوهاوی لوړول دي چې له زده کړو بی برخې دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
با مراجعه بیش از حد دختر
کاتب فرهنگی کتابتون تا د ډیر شمیر جنرو راتک د خی چې یاد کتابتون هاونجونو ته د هیلو درې صد چې په هواد کې د روسي سیاسي بدلون لوجل زده کړو پاتې دي د دې کتابتون د جوړولو موخه د لوست او مطالعه د فرهنګ غختلي کول دي په تیر د هاونجونو په حال وړول غواړو چې خونځي پر مخ تړل شي
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي کتایون حسین زاده چې هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو لپاره راځي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا شان یو ځای جوړول د نجونو لپاره خزیره دی
دا کتابتون زموږ لپاره ډیر ګټور دی ځکه طالبانو زموږ پر مخ ټول تعلیمي مرکزونه تړلي اوس ښوونځي او پوهنتونونه بند دي یوازینی ځای چې موږ خپله وده او پرمختګ پکې وینو هغه کتابتون دی او له همدې امله ډیره خوښه یم
د بامیانو د یکاولنګ یوې بلې اوسیدونکي ګلچمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه کتابتون کې کتابونه کم دي خو په خبره یې خوښه ده چې د مطالعې لپاره ځای موندلی دی
موږ د یکاولنګ خلک تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو د دې کتابتون جوړول زموږ لپاره ډیر ښه او ګټور کار دی موږ د دې کتابتون له جوړېدو څخه ډیر خوښ یو که څه هم ډیر کتابونه نه لري خو ښایي په راتلونکي کې زیات شي
د کاتب فرهنګي کتابتون مسؤلین وایي چې په دغه کتابتون کې نه یوازې نجونې او ښځې بلکې هلکان او ماشومان هم کولی شي چې کتابونه ولولي د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه کتابتون له جوړیدو رئیس چې د کاپ په 14 جوړ شوی دی 400 کسان ورنه لیدنه کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کابل او یو شمېر ولایتو کې د ښځو لپاره څو ځانګړي کتابتونونه جوړ شوي دي. له دغو کتابتونونو څخه دوه په کابل او یو په بامیانو کې د کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د خپرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همشغون کې اداره او چا وای په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشري کرکټ لوبډلي نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشري لوبډلي ته په 155 منډو ماتي ورکړه او د شزو پر شلو وره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتي ورکړه.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته جګړه نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 15 دقیقه بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د غبرید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د غبرید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې ل خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې دا شاملې زیاتې کړي، هدف څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړه. د دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راتمنش صاحب لومړی به تاسو درشو، ولې دایې شاملې زیاتې کړې او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه میلمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلی، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم به افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفن یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ملمه ته ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع که ورته وګورو، یو کچېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته دی چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي ترسو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې د داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس به دې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل، دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست، داخلي سیاست، دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسائل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېر موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والو وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده.
او جبل طرف نه کچره وکتل شي د پیشګیرانه فعالیتونه ډیر وکړل چې نه کې ولې هغه رسان کیږي نه یعنی موږ په اړه خپل کې په ولایت کې کچره وګورو دلته دی سرکوب شول شي دي خو ډیر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول ما فطانه و دي په نظر
فکر کوي یعنی ما یار صاحب تاسو خبرونه داس څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش هم پیاوړي ډلې نه ده خو ممکن هغه چې تبلیغات د دې لپاره کې دا ډلې په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
عندما سلادا یعنی کچیر دې اندې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي دي ارقام دي کچیر سلیقي برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ارقام دې چې دا دي سرکوب شوی دي او دې بل طرف ته رواني نه غواړي دا هیڅ یو افغاني پدیده نه ده مثلا دې
په دې خبرې وکړو bale په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګار دی مننه مایر صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درزو بیر ته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي پر طالبان په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به لون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرق داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیجی تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون مونږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملي پولیس ملي هم اماسه ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامي لنګانه قوي ده
رادمنش صاحب اوس په فعلاً د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر روسي موبانه دوی کنټرول درلود د جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانیدل دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې وایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزن اعلان نیول سوی ده و افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعضی ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده حالته ممکن بود چې محاصره وشي او دغه په مقابل کې په ټینګ صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلوم نه ده
بله
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه دی ډیره خطرناک
بس تاسو په نظر تاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه له نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځین استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې بنئ او د دوی نفع هم دا دی سی بیا یو بل دله پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دله پیدا شوی او غار سي د افغانستان په ازمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دی او لاس راوړي
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چرا د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کول هیڅ د تاریخ نه، او امارت اسلامي چې ده یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسئله چې دی دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا دغه نور غوانیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي، او موږ د نشانې ګورو د نشانې قتل کیږي، یعنی که چې د دین غوښته ورته وکتل شي دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده د خبری ارزش هغه مسائل هغه منفی ابعاد یعنی ډیر پیدا کوي، یعنی کوم مثبت مسائل چې هغه پر مطبوعات کې ډیر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب هم به منځ. طالب دسته زیریان نه ده، طالب یو اصول محور زیریان ده، اوسکار ډول اصولی دي. که چیرې دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي، یا به دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړي؟
مختل فوق لسانس د امارت اسلامي یا د طالبانو فکر لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات چې زه یې فکر لرم، د یو فرد یا د انصار مسلمان په صفت یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت دی وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت دسته ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت دی. او د بل طرف نه مسله دسته ده چې د کچېرې په دوی کې ضایات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان، یعنی کچېرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه معیار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسې په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ور وګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو اتباو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغه هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې مبارزه دغه څه بنه کیږي، مثلا 8 نفر به
په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش ده، مو داعش نه و. ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخیسي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و. اما داعشیان نه و، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره.
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو د مونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی او زه بیخي په دې باندې یقیني یم.
رادمنه صاحب، زما پوښتنه ته که پوښتنه ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی، سرخوږی سره مخامخ کړی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره؟ آیا دا د منځنۍ
آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وسی ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات دې سي مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا همغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي، دا رد کړي. او همدارنګ ندیم صاحب وایي سي مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي، دوی واجب القتل دي. دا ټول مسائل سيدي، دا ټول مسائل سي دي، نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې، اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
من نه راتمن صاحب، مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګوره، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي، چې دغه عوامل مشخص دي، افغانستان تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی، په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل، جنایي او امنیتي مسایل، یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسایل جوړول،
یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویل اندنیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل او خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه دا د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنا کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې په د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامی دغه کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا 30 میلیارد ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده او غیر رسمی ته اوه الی لس میلیارد ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دو په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی دی تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چدی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی همغه تاسو خبره کی اما خبره چې دوی که په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځ ځي
دا به یو عامل وي به خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ نه چې دا دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
مننه
مو کول دا مسالم کنټرول کی
مننه مایار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوحه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړې ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غرض نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچیرې په راتلونکو کې طالبان نسی یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا بدایي شو یا کومه بل ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې ټپلې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استا او پاینده کېم بي ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سي امنیت تامین کې مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون نغبل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه
دوی
بل یو دقه وخت لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی او همدارنګ ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کول سي د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ
وخت
ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوب پیل کړی نه بلکې امغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ او وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مسلکي دي خو بدل لوبي ترخم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له لوري د ورستۍ بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.